السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسي پروگرام کې ز فرید سیال ستاسي قربانه. په وروستیو اونیو کې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکړل شوي دي. خو په دې کې په دې ټولو هیوادونو کې تر ټولو ډیر بد چلند په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی. په هغه ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې خبري شوي ښکاري چې په افغانان په هغه ځایونو کې درول کېږي او بریدونه په کېږي او وهل ټکول کېږي. لری سره مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. دا چې کوم مسایل دوی مطرح کړي دي دغه راپور ورو بیرته راځو ملمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشئی توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانان و اچوی او پده پاورتی چه پی ایران که دوی وضعیت ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی. کلا نا کلا مکتوایی چه ستاسو لعمل بیل وری شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی ده. زن پویگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز ده چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب ما خود ما سر جاده دولت آباد می همینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سیشن بی په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
و مورد چې په دې وروستیو اونیو کې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلن کېده، له دې سربیره په ترکیه او پاکستان کې هم افغان کډوال پامن کې نه دی او په دې هیوادونو کې هم له افغانانو سره بد چلن کېږي. خبرونه کې را سره میلمانه شته په دې مسایل بور سره خبرې کوو. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان کډوال حمیدالله سعادت، له ایران راستون شوی افغان سیاهالدین مهاجر او په ایران کې میشته افغان کډوال توخی را سره دي. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به توخی صاحب تاسو ته راشم، تاسو راته وایست تاسو په ایران کې هستئ، وضعیت له نږدې ګورئ، افغانانو سره هلته څه ډول وضعیت روان دی، تاسو خپله په څه حال کې هستئ، کار ته تللی شئ، امن کې هستئ که نه؟
اول ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. موږ خو دلته ډېر مشکلات لرو، ته باندې تک په خاطر باندې ته موږ دلته دا پر خپل ځای کې چې اوس دلته کار کوو، له ده ځای سه د وتلو حق نه لرو، سوزو له تبعیض سره مخ یو. په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه روان شوي دي، کم افغانان چې برګې لري یا پاسپورټونه لري هر وخت له مامورانو سره مخ شي، ټول بیا یې اردوګا ته لیږي، له اردوګا وروسته بیا له هغه ځایه سبیر ته راځي او د پاسپورټو په تمدید کې موږ مشکلات لرو. دلته د افغانانو ژوند ډېر سخت ده، د هر څه په باره کې ژوند دلته ډېر سخت له مشکلاتو سره موږ مخ
یو. یوازې پولیس ته سره بد برخورد نه کوي، عام خلک هم له کډوالو سره سم چلن نه کوي.
عام خلک اوس پولیس تر پولیس اوس عام خلک له موږ سره بد چلند کوي. موږ چې د باندې ووځو یو ځای له پولیسو سره بیریږو، چې پولیس له موږ سره مخ شي، او بل ځای چې عام خلک له موږ سره مخ شي، که په نانوایي کې را سره مخ شي، که په دوکانو کې د اخیستلو په وخت کې را سره مخ شي، هلته له موږ سره دونه بد تبعیض کوي بیخي چې د منلو وړ نه ده له مهاجرینو سره داسې تبعیض کوي.
او په ټوله کې بیا دغه افغان کډوال چلته اوسېږي، زیاتره خو د کار په لټه کې تللي، هغوی کوم ستونزو سره مخ وي؟ بیا کار پیدا کولی شي په داسې وضعیت کې؟
کار اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز خلک دي او قانوني اسناد نه لري، هغو ته اوس څوک خلک کار نه ورکوي. دلته حکومت جرمانه ورته ټاکلې ده، د ورځې 1,200,000 تومانه جرمانه ده چې کوم غیر مجاز خلک په کار کې ورسره ګیر شي، 1,200,000 جرمانه ده. هغه خلک چې غیر مجاز دي دا اوس ژوند ډېر سخت ده. دلته اوس له موږ سره درې څلور نفره غیر مجاز خلک دي، د مغازې د تګ دغه نه لري، اجازه نه لري چې ولاړ شي، چې مغازې ته ولاړ شي هلته یا له تبعیض سره مخ کېږي د عامو خلکو یا د پولیسو لخوا سره ځورول کېږي. نو مشکلات ډېر لرو. اول خو له سازمان ملل علي کمشنری سره دا خواهش کوو چې له موږ سره کومک وکړي په دې باره کې د ایران له دولت سره خبرې، او بیا د طالبانو له حکومت سره دا خواهش لرو چې له موږ سره کومک وکړي، زموږ ستونزې دلته را حل کړي، یا د کار زمینه موږ ته برابره کړي چې موږ ولاړ شو خپل وطن ته، په خپل وطن کې خپل کار او کسب مخته بوځو.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. را سره اوسی امینه اکبری هم را سره ده. اغلی اکبری ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو د توخی صاحب خبرې واورېدل چې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلن کیږي. تاسو ته د پاکستان وایست چې پاکستان کې افغانان په څه وضعیت کې دي، هغوی چې اسناد لري، هغوی چې نه لري، یا هغوی چې د سقوط نه وروسته تللي، څه حال په پاکستان کې؟
ډیره زیاته مننه کوم. واقعا فرید جانې، دا لومړی ځل نه ده چې په ایران کې د افغانو کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي. په ایران کې د کلونو کلونو نه چې زمونږ د افغانانو سره چل د کډوال شوي دي، څومره ظلم او زیاته شوې ده. په هیڅ کفري هیواد کې اته نه ده شوی، لکه په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره ظلم کیږي، او بیا په لومړي کرخه کې ایران چې کوم د افغانانو سره ظلم او زیاتی کوي. مونږ نه پوهیږو چې دوی د څه په اساس باندې داسې یو تبعیض رامنځته کړی ده او داسې چلند کوي. په پاکستان کې که څنګه چې ټول پرې پوهیږي، افغان کډوال چې کوم دلته دي، یعنی دلته ایسوکم فری نه دیناز ایسوکم ولکه د خدای رضا لپاره چاته یو ځای ورکی چې ته بسم الله کا ته کډوال شوی مونږ به دا خېګنه تاسو راوکو ته دلته سی فری ژوند وکا. یعنی کدی یو پاکستانی لپاره یو کور په لزر باندې وی و یو افغان ته په 50000 شپېته زره ورکوي، خو بیا هم د دې لپاره بیا هم ظلم او زیات نه کیږي د افغانانو سره. که ویزا اول خو ویزا نه ورکول کیږي، که ورکول کیږي په ډیر لوی قیمت سره کسنګ چې ټول کویږي. همدا اوس یو شپږ میاشتنی ویزا چې یو افغان غواړي واخلي په $200 په $1,500 د خی افغان چې واسه توان نه لري د مریضۍ لپاره راځي دلته، هغه به دا دومره ډېرې پیسې له کومه کوي. دا هم یو ډول ډېر لوی ظلم دی چې په افغانانو کېږي. او کوم کسان چې دننه په پاکستان کې د دوه درو کلونو څخه اوسېږي، دوی باید هر شپږ میاشتې بعد خپل ویزې تمدید کړي، هغه هم د ډېرو لوړ پیسو په مقابل کې. نو څوک چې لري په هر صورت هغه به یو ګزاره وکړي، څوک چې نه لري هغه به څه وکړي. نو د پاکستان هیواد، د ایران هیواد واقعا دا ځینې بې انصافیانه چې کېږي. موږ افغان کډوال ډېر زیات ورته ځورېږو. شخصا زه په خپله چې دلته اوسېږم ډېر ظلمونه ګورم چې د افغان کډوالو سره کېږي، که د کورونو په برخه کې شي، د ویزو په برخه کې شي، یا استوګنځایونو په برخه کې شي، د هر هر که موږ وګورو ډېر زیات ظلم زیاتی روان ده. او د ایران حالت هم همداسې.
دا هم خلکو برخوج راته وایي د کورونو یادونه خودی وکړه، په دې برخه کې دولت ورته څه محدودیت ټاکلی دی یا داسې جریمه مخکې زموږ هغه توخی صاحب یادونه وکړه چې په ایران کې که څوک هغه افغان ته چې هغه قانوني اسناد نه لري دنده ورکړي نو دولت یې جریمه کوي. دغه کورونه چې پاکستانیان افغانانو ته په کرایه ورکوي، دې ته مو هم داسې دولت ویلي دي که نه؟ دا عامو خلکو برخورد داسې د افغانانو سره ده، او په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟
لبده مرغه که واقعا دولت په دې کې لاس نه لرلی، نو هغوی خو په یو کال کې فکر وکړه عام کسان دا ظلم او زیاتی پټ وساتي چې په افغانانو باندې کېږي، دوه کاله یې پټ وساتي، درې کاله دولت خو باتمن په دې باندې خبر وي، ځایي کومې حوزې چې دي دا خو به ضرور پرې خبر وي. نو که دوی پرې خبر نه وای نو د دې ظلم او زیاتی مخه به نیولې وای. له بده مرغه بالکل همداسې د پاکستان کې هم چې کله ویزا ایکسپایر شي غواړي که هغه تمدید کړي، نو که یوه ورځ هم ورباندې تیره شي نو په ډېرو لوړو پیسو باندې، یعنی په ډېر لوړ قیمت باندې به ته جریمه کیږي د یوې ورځې په مقابل کې. نو دا ظلمونه دلته هم روان دي، بالکل دولت هم ورسره مخته. لکه څنګه چې څه موده مخکې د پاکستان د دولت لخوا څخه دا پرېکړه شوې وه چې افغان کډوال به بالکل ټول ځي افغانستان ته، حتی هغه کسان چې کیسونه هم لري، ویزې هم لري، خو لیکن وخت کم پاتې وي. خو له بده مرغه کله چې پولیس راتلل کور په کور، حتی زه د هغه حالت شاهد یم چې ویزه به یې لرله، ځوانان به یې له کوره وباسل، بو به یې تلل جیل ته د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو بهانه جوړه شي، دوی وډار کړي، او د دې په مقابل کې یو شپه دوه شپې به یې ساتل، پیسې به یې ترې نه اخیستلې، بېرته به یې خوشي کول. نو دا حالت په دوی په دولت کې هم ده، په عامو کسانو کې هم ده، له بده مرغه په ټولو کې ده.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځم له ترکیې سره سادات صاحب وصل ده. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مه شوئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایاست چې په ترکیه کې افغان کډوال څنګه دي؟
السلام علیکم. ډېره مننه، ډېر خوشحاله یم. سلامونه تاسو ته او دوستان چې فعلا موږ سره په برنامه کې دي. بله، بدبختانه چې دلته هم په ترکیه هیواد کې د افغانستان خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره بدبختانه چې ډېر زیات ستونزې مشکلات ته په مختلفو بخشو کې
په ټوله کې اونده ستونزې څه دي؟ د کوم خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته ستونزې څه دي؟ نوي کډوال خو هلته په دې وروستیو کې نه دي درغلي، که درځي په قاچاقي ډول درځي. زیاتره د ترکیې نه راپورونه دا دي چې پخام هم داسې و چې هلته دا کوم کډوال چې په لاره تیریږي د ترکیې نه یونان ته ځي، په لاره کې وشتل کیږي یا قاچاقبر لخوا تښتول کیږي. دا ستونزه پخوانه کمه شوې ده که نه د پخوا په اندازه ده؟
مننه. دلته خو فی الحال لپاره خو د افغانستان د مهاجرینو چې هغه مهم مهمې ستونزې دي، اول خو د ویزې چې دلته فی الحال لپاره د افغان د خلکو لپاره ویزې اصلا نشته، بندې دي، او ویزې ورته په هیڅ وجه باندې ورکوي نه. دا چې مثلا په تور بازار کې ویزې خرڅېږي هغه هم په ډېره بیه، مثلا 3,000-5,000-6,000 دغه یوه ویزه دلته اخلی داخل. خو بدبختانه چې په فی الحال لپاره دلته د مهاجرینو ستونزې مشکلات زیات دي، دلته مړي او زخمیان هم زیات دي. هغه کم مهاجر چې له افغانستان یا د ایران راځي ترکیه هیواد ته، چې دغه جناب او خا په اروپا په لوزي، دلته هم بدبخت نه چې پټزو وشتل کیږي مړ کیږي او د باینه دي.
مدنه کورودان ساده سپ تاسو به بیرته راشم تو حساب ته ورزم. تو حساب تاسو مخکې د ستونزې یادونه وکړه، په ایران کې د طالبانو سفارت شته دا ولته مولوی کبیر هم ورغلی دی، ویل دی چې د کډوالو په ستونزو به خبرې کوو. تر اوسه پورې کوم ځای کې چې تاسو یاست او کار کوئ، اساس له سیمې نه یا دغه اطمن تاسو کار کوئ، نور افغانان به هم درسره وي، د دوی په نمایندګۍ څوک ورغلی دی د طالبانو حکومت ته یا سفارت ته، هلته چې اساس افغانانو غم وخوري یا یو چاره پیدا کړي دي ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
سفارت تلته هیڅ کار هم نشي کولی. د طالبانو سفارت چې طالبانو ته وسپارلی ده، هغه سفارت اوس صلاحیت نه لري. کوم پاسپورټونه چې دلته تر وخت تېر شوي وو، خلکو ته یې پېشټیکر دغه پر ووهلې، وخت یې ور اضافه کړی درې ورځې که څلور ورځې مخته، هغه پاسپورټونه هم غیر مجاز اعلان کړل. نه دلته تمدید ورته ویي، نه د افغانستانه څوک کولی چې سابیزه پرووي. نو تر اوسه پورې د مولوی عبدالکبیر سفر زموږ پر مشکلاتو باندې کم تاثیر نه ده لرلی. له دې څه به وګورو چې څه تاثیر لري، کولای شي چې زموږ په ورځني ژوند کې څه نقي سهولت موږ ته رامنځته کړي که په دغسې پسې ادامه پیدا کړي.
توخي صاحب، ځینې اورېدونکو موږ ته پیغامونه هم پرېښتي، غواړم له تاسې هم دا وپوښتم. هغوی یادونه کړې ده چې په ایران کې کله چې یو افغان کډوال ایرانیانو ته کار کوي، اول خو پیسې نه ورکوي، هغه د دوی کموس چې دغه باید ورکي هغه نه ورکوي، په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي. او چې بیا وریم کې په ډیر توهین او تحقیر و خبرو اترو باندې ورکوي، او دغه کډوال په خبره باندې چلته ژوند کوي، ویلي دي چې حتی وهل تکولم دغه پیسو په سر مکتر راکي، په داسې حال کې چې موږ کار هم کړی وي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
بله، دلته موږ سره په څنګ کې یو بل دغه د شرکت دلته هم زموږ افغانانو کار پکښې کولو، غیر مجاز ولو باندې ورته لټوي چې کار ورسره وکړي، باندې ورته لټوي وایا کار دې کړی ده، دا کار دې خراب کړی ده، په یو رقم باندې دا پیسې یا نیمای ورکي یا نه کې ور یا وځنډوي یا چک ورکي، هغه هم د شپږ اوو میاشتو چې کام وکړي، چې هغه زموږ مشکلات مو سره حل کولای. باندې راته لټوي سره کمې پر زړه جوړوي چې کولای چې دغه کوي، چې ولاړ شو یو ځای هم غږ پورته کړو یا پولیسو ته ورسو شکایت وکړو، هغه هم غږ نه اوري. چې هر څه وکړو چې هغه درواغ ورته وایي او موږ رښتیا ورته وایو، زموږ خبرې ته بېخي صلاحیت نه ورکوي چې دا خو مشکلات لري. نو سیار څه مشکلات لرو، دلته نه د ایران حکومت خپل مشکلات را حل کولای شي، نه د افغانستان سفارت زموږ مشکلات تر اوسه پورې را حل کړي دي. نو دا مشکلات ته
او د افغانان چې بیا درځي، دوی بیرته په افغانستان کې کورنۍ لري، دوی سره څنګه کوي؟ څه پیسې بیا پیدا کولای شي په دې وضعیت کې چې کورنۍ ته بیرته ولېږي، دا کورنۍ هم دلته مالی ملاتړ وکړي، هلته ځان وساتي؟ او په اصل کې بیا تاسو د کوم کډوال چې دي کورنۍ سره نه دي، یوازې د کار دپاره تللي، دا چیرته اوسي یا ما کاري کوم ځای کې چې کار کوي هلته ورته ځای ورکي که نه کورونه په کرایه نیسي، څنګه کوي؟
موږ تر ډېره هدا پورې دغه کوي. دلته سي هغه خلک قانوني خلک چې دي، هغو ته دلته په هغو ځایو کې کار څه کوي، اتاقونه دلته ورکوي، ځایونه ورکوي. او کوم خلک چې خانواده راغلي دي، هغه خلک کورونه په کرایو باندې نه شي، خپل کورونه دي په هغو کې اوسېږي.
او په ټوله کې تو حساب کې مقایسه وکړي، لکه په ایران کې موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېښي دي، وایي چې موږ ټوله ورځ سره مرته ولاړ یو کار کوو، او په ډېرې ګرمۍ کې کار کوو، یخې اوبه نه وي او ډېر ستونزمن کار ده. که چېرې دغه کار په افغانستان کې وي، ګټه یې ایران کې ډېره ده که افغانستان کې؟
اوس فعلا خو چې په افغانستان کې دغه کار موږ سره پیدا شي، د افغانستان پیسې اوس ارزښت ډېر پر لري. دلته چې اوس موږ هر څه کار کوو، هغه موږ هغه په افغانستان کې چې خپل کورنۍ لرو، ورځنی ژوند موږ په کولای شو، چې په ویکو نه په سانداز ځینې کولای شو، نه یو شی ځینې کولای شو. دلته ګرانې تر دونه حد اضافه ده چې د ورځې او د شپې سمر حساب ورته وکړو، تقریبا دوه لکه تومنه موږ خرڅ لرو د شپې او د ورځې، چې د خور د خوراک خرڅ دی. دا څومره
افغانۍ راځي؟
افغانۍ خو نو داسې وبوله چې دغه درې سوه درې نیم سوه افغانۍ راځي.
مننه تو حساب کور ودان تاسو به بیرته راوګرځم، اوریدونکی را سره دغه برا واخله. نو مراته واخله، لکوم ځای مړی کنی ولی
السلام علیکم محترم فریده سی الخور سلام نمنی که لی تاسو محترم اوریدین که ومنی
زرملوال سای پروگرام تا ستره میشی واقعا لدیری مودی وروس تا پروگرام تر اغلی هستی
بس نو نکیه که رابطه و وصل که گینا الان چی دا پروگرام نو مستاسی دی اغا مخ که اغا دول سات پروگرام سی و اغا نا یکن انمگا دیر خوان داخل سادی ورزی با تلیپون نو اوست مشکلات خود خیر اغا ستاسو مطلب سی غلطی ندا و مگم کوشش که ولن داس رابطه واسو یوری مخ که واسو رابطه دانا واسو
ډیر خوشاله شو چې تاسو
ته ټلیفون
وکړ او ټول خدي د الله فضل ډیر خوشاله شو چې برته تاسو هړي کوم سره وشو ځکه چې موږ دلته هڅه کوله چې تاسو زنګ وو تاسو ټلیفون ته زنګ نه درته نه پیغام ولې چې د ټلیفون ته تاسو اجازه نه لري زنګ وکړ کنه همکارانو تل هڅه کړې ده چې تاسو سره اړیکه ونیسي تاسو احوال واخلي تاسو د خپل سیمې وضعیت را سره شریک کړي
تاسو اخلاص چې دا مختصر خبره ده موږ منو په کې شک نه
مننه
کوم خلشرونه چې د خبرونه تاسو سوي موږ تاسو اوریدونکو
مننه زرملوال صاحب نن د کډوالو په سنځ خبرې کوو په پاکستان کې ایران کې او ترکیه کې تاسو پښتونخوا کې سي تیارال د څه وضعیت ده
دلته خو د څه وضعیت ته په لاله خو پریدجان د څه ما کوم معلومات لرم د څه نوول نوول خو په لاله څه کوم چې کوسه مداري پر کې دلته ډیر غټ 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 کمپونه دي یعنی یو نه ده ډیر کمپونه دي دلته ډیر زیات کډوال وشي د دې کډوالو کې څو کټګوري نشل سوي دي یو هغه کډوال دي چې په نیمه سو ناوې کې کله چې خواني شوروي په افغانستان يرغل وکړ هغه ما ماجرین هم دی هغه کډوال بیا لږه نو وروسته په نیمه سو د نوې چې کله د نجیب حکومت سکوت وکړ لږه نو وروسته بیا داغله یعنی لږه نو وروسته اوس دغه د 2000 په یو وستم کال د 15 اگست نو وروسته کوم تاولات راغله لږه نو وروسته نور ماجر راغله نو دا خو څو قسمه افغانان دلته ست کډوال
کمی اوی ډیر زورول کیږي پولیس کمی او نه پرېږدي هغه په خانه اوس ډیر غرض نه کوي کدا اوس نه پرېږدي
زه خو چې تر کومه جای معلومات لرم دلته چې هغه څوک چې هغه اسناد ونه لري هغه که پخواني دي که اوسني دي نه دی زبروي په دې کې شک نشته نو په دې نه بیا داسې دي په دې جانې څه دې نه دی بډې ماسلې مطلب په پله باندې شاخوا ته اوړي یا دې خوا ته راوړي د موږ ګران هیواد افغانستان ته اوړي یا لږه نه جایدت خواته چې راشي چې خپل کور په دې ځان را رسوي یعنې ډېرې ستونزې دي مشکلات ستا دلته په تاسو معلومه ده راپورونه په نشر باندې کړي دي دلته ډېر مشکلات دي
او ټوخي
صاحب جیلو ته ولېږل شو دلته
او ټوخي صاحب هغه کسان چې دغه روسي تیر کال را په دې خور روان دي پاکستان راځي ساسي په سیمه کې څومره خلک راووتل او هغه کورونه کاروبار او مال او شتمني څنګه شوالته پاتې شو کزان سره انتقال کړه افغانستان ته
نا نه خو ته شو چې کوم جوړ کړی و درته کورونه هغه خو په دې شي قیمت خرج کړ شغه په نیمه بای باندې و خو هغه او لیغنه لا وش کنه دا د 2003 کال کې کله چې د نومبر د میاشتې لشرونه د 4 نومبر خبره کوم لیغنه ورسته بیا د کډوالو هغه جبري استلو باندې مطلب څنګه ورو د افغانستان د پښتون هغه د تیر حکومت هغه نگران حکومت شي وو دغه څه ته پرې ده ځانې
وا
نو دې غنه ورسته بیا د خلکو وشي دغه سره به سروم نه پری خو اته یو چرګ به نو سره پری خو اسی مستری دا بلستنه او دا شایان کو ته کور هغه وسایل هغه به پری خو نور ته سي ما دا ساروي دا شایان نو سره پری خو ډیر غټ مشکلات او دلته د دې پرې د ځان یو ګورې د مانن قدرت ته وردا د رابطه قائم شو ګورې دا تاسو یو پروګرام لري حال ان سلام او ځنم په بخانه سره یو څه به وځم دا اوس تاسو پروګرام لري څومره دلچسپه په پورې خبرونه ده دا ګورې په دې کې زړه دې ازادي نه لمسې دا یعنی بده مرغه ماټي ورې خاص کړل تاسو نه مخسنه کړی مخته مخته خره کړی چې په دې کې به معلومات درکو چې کله ته اوریدل کو حکم ته لټ کېږي نور اوریدل کوی نه یعنی زه مطلب دې ما ده یعنی زه هم شي
زرملوال صاحب زه بخپل استاس شمیره واخلم او د ازادي اوریدونکو پروگرام کې زه به تاسو زنګ وم هله د چې تاسو ته زنګ درشي او موږ وکولای شو چې د پښتونخوا کې
او هغه پرې د جانې دلته د شو شي اکثره بس کډوال هم وشلې دي نه ولاړ دي متاسفانه چې زه یو کډوال بیرته واپس مراه
دا ستونزې به حتماً بیا په هماغې پروګرام کې له تاسې وپوښتم. په جزئیات سره ډېره مننه کور دی ودان زر ملوال صاحب چې له مودې وروسته دې پروګرام ته اړیکه ونیوله. بېرته به راشم غلی اکبري تاسې ته، تاسې د زر ملوال صاحب خبرې مو اورېدلې، مخکې تاسې خپله هم یادونه وکړه چې په ویزه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. په تورو بازار کې په ټوله کې په افغانانو باندې هغوی چې ستونزې لري چې باید پاکستان ته لاړ شي او په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، څومره یې پاکستانیانو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې ده د دغه افغانانو ستونزې؟
بالکل فریده جانې، کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې دي، دا خو یو حساب که مونږ فکر وکړو زمونږ د افغانستان تر ټولو زیاته شتمني چې کومه وه د افغانانو سره، هغه ډېر پیسه داره خلک چې و، عام خلک افغانستان کې چې بیخي یو عادي قسم وي، یعنی د نسبتا اقتصاد هر څه ښه وي، نو په میلیون هاو کسان راغلل افغانستان پاکستان ته چې خپل څومره شتمني هم و کورونه خرڅ کړل، څه چې ول ورسره سرې خرڅ کړل، ټولې په همدې پاکستان کې په دې دوه درو کلونو کې مصرف کړلې. یعنی زه خپل د سترګو لیدلې حالت درته وایم، داسې کورنۍ چې یعنی دلته په لکونو لکونو پیسې، یعنی فکر وکړه مې صرف یو کورنۍ دوه کورنۍ لس کورنۍ به مې لیدلې وي، په زرهاو کورنۍ خپل ټوله شتمن دلته، یعنی دا د پاکستان د دولت په ګټه ده، امې د عام ولس په ګټه ده. همدا اوس چې د دې پاکستاني رستورانتونو نه پوښتنه کوي، د هوټلونو نه پوښتنه کوي، ګیسټ هاوسونو نه پوښتنه کوي، داسې خوشحال دي چې له حد نه ډېر، ځکه چې ویل کومه وخت افغانان راغلي زموږ اقتصاد په پښو ودرېدلی ده. یعنی فکر وکړه که یو خوراک قابلي یو پاکستانی ده، په مثلا که په ډېر کم قیمت وي، یو افغاني دی په 2000-3000 کلداري ورکوي، یعنی ته فکر وکړه، یعنی په هر لحاظ که موږ فکر وکړو د افغانانو راتګ باندې د پاکستان د عام ملت اقتصاد چې کوم ده هغه ډېر زیات لوړ شو. شخصا زه په خپله چې به کوم شهره کې هم فکر وکړم، دوه نیم کاله مخکې چې زه دلته راغلی وم، ما په دې شهره کې د ګوتو په شمار څو بلډینګونه ول او څو کورونه ول، اوس چې ته راشي دا شهره وګوري، په دې دوه نیمو کلونو کې په دومره سرعت سره دومره بلډینګونه جوړ شول چې بالکل اوس ځای نشته چې نور خلک راشي ځای واخلي او ځان ته په کور جوړ کړي. نو د افغانستان د خلکو راتک د دوی په اقتصاد باندې ډیره مثبت اغیزه وکړله. زمونږ د افغانانو ټوله شتمني په درې کلونو کې د پاکستان دولت د پاکستان عامو خلکو جیبونو ته لاړه.
مننه کور ودان. سادات صاحب تاسو راته په ترکیه کې هم دا وضعیت ده، ځکه چې ترکیه ته خو بیا د پاکستان نسبت ډیر پیسې دار خلک تللی دي د افغانستان نه.
دلته خو دلته واقعا چې افغانستان نه راغلي افغانان هغه کوم خل چې دلته خو فی الحال بر په ترکیه هوا کې کوم کسان چې سیاسي کسانو هغه ټول دلته راغلي، دلته خورونه هم لري، دلته ساختمانونه هم لري او نور داسې کاروبار هم لري، نو بل دلته هم چې دلته دغه خلکو لپاره د دې دا کومې صحیح چې وچالته اصلا د ځای د اوسیدونکو ځای نو، خو دلته چې زموږ تاسو د افغانان راغله دلته ځای واغستو او دلته آبادیګانه وکړي، همدارنګه دلته زموږ د افغانستان د خلکو د اقتصاد نه پیسې راوصل دی هیواد ته، دلته هم زیات منافع لري دلته.
ودانه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. پختون صاحب را سره دی، ستړي مشه پختون صاحب، تاسو هم پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او خبرې مور.
بل شال خوري، سلامونه مې قبول کا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړي مشه
خوري کې ډېر څه موضوع متاکل ده، و شه وزیر هم در کوم دا ساسي رادیو وس کما کما ورېدل کیږي، نو په دغه په موضوع باندې پوهیږم. خبره دا چې موږ افغانان قسم زوریدلی یو، قسم زیپی یو، قسم په غربت کې په مسکنات کې واقع یو، خو موږ د خپل پر گاونډیانو باندې درې حق لرو، یو د اسلام د اسلامیت حق پر لرو، بل د گاونډیتوب حق پر لرو، او بل د بشریت حق پر لرو. که په ټوله جهان باندې د بشر حق لرو، پر دوی باندې درې حق لرو. که زه دا موضوع د سراون غاړم دا لن نظر ورکم، په صدر کې د اسلام خوري کې تر ډیرو قرنو پورې، تر ډیرو قراینو پورې په دا مسلمانانو کې، لکه دا اوس په اروپایانو کې ویزه نشته، یعنی هر سړی کولی شي بل مملکت ته بې ویزې ولاړ شي، دغسې به یې که نه یم خطا وتلی انشاءالله. نو په مسلمانانو کې دغه اسلام سرحد نه درلودې، په مسلمانانو کې ویزه نه و، اسلام دی اسلام زړو، اسلام دی اسلام رګو، بس التمور خور ارشې ملمې دی، مسلمان پر مسلمان تر هم درلودې، دغه ویزه او پاسپورت نه و، بل مسلمان کولای شي چې بل مسلمان خاورې ته ورشي، د بل مسلمان مملکت ته ورشي، هلته پناهنده شي یا پرځن دغه شي ورشي، هلته به ډېر استقبال د بل مسلمان کېدی. ولیکن چون چې په امت کې وعدت را په امت کې وعدت ختم سو، زموږ په مابین کې به اتفاقي او قوت ختم سو، همبستګي او همپذیري ختم سو، امت پر امت مسلطه سو، نو دا خبرې رالی. نو اوس یو خبره کول غواړم، هغه خبره دا ده چې کسنن مر افغانان ډیر دی عزت یو د خپل گاونډیان د لاسه، دا چې زموږ مهاجرین د هری رود په سین کې غرکیږي یا په نامه د غیر قانوني او غیر مجال چې موږ ور اوړو او موږ په مرمۍ وشتل کیږو، د پښتون سړی مو هم نشته، څوک هم نشته چې پښتنه وکړي چې دا افغان پر څه شي مړ دی، دا انسان پر څه شي مړ دی، د دې ګنا دغه ده چې بیکاره دی، د شوکه نه دی راغلی، د بیکاری او د غربت څخه مملکت ته راوښتی دی. نو د دې باید د پښتون سړی پیدا شي، د پښتون سړی هغه وخت پیدا کیږي چې موږ سر ولرو، غمخور ولرو، سرپرست ولرو. او بل دا د هر نظام پر دې دا د هر نظام کدا حکومت یې کبل حکومت یې کبل حکومت یې کڅوک یو سړی د ملت خپل رعیت بولی چې الته ورزی د رابری په ست خبري سره کوي، باید ال د رهبر خبر رهبر پورته کوي، د مشر خبر مشر پورته کوي، د عزتمن سړی خبر عزتمن سړی باندې شلګیږي. نو دا باید الته دقیقا مانادار او باصلاحیت او صادقانه خبري د جانبینو تر مابین وشي، داسې خبري وشي ترڅو چې موږ افغانان خپل د عزت صاحبان کیږو، ترڅو چې افغانان ته روزګار پیدا کیږي. هلته د ایراني چارواکو سره باید دا خبري وشي چې زموږ پر مهاجرینو باید تر هم باید وشي. تاسې ګورئ موږ مهاجر پاکستان کې څونه بې عزته دي، په ایران کې څونه بې عزته دي، دا زموږ رهبران که د هر نظام رهبران دي. الته ورزی یو خبري سره وکي، یو میاش پر مهاجرون باندې نوکي آرامي، یو میاش بار د بیا هغه عاشق کاسره زوم، باید مانادار خبري وشي. او که مانادار خبري نه کیږي، باید زموږ مسؤلین کوشش وکي د جهان سره سازش وکي ترڅو چې دلته زموږ ځوانان ته کار پیدا شي، هیڅ سړی د مجبورۍ نه ځي ایران او پاکستان ته یا نورو ممالکو.
مننه کارودان ژوندۍ اوسي پښتون صاحب چاړي کې د نیولې وان له نظره دي هم مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به توخی صاحب ته ورشو. تاسو ستړي مشه نو مراته واخلئ، لکوم زماري کې نیولې مهرباني.
السلام علیکم. السلام درخواست
ستړي مشه
محمد د زابل ولایت شمول زور خرابي ولسوالۍ
زابل ستړي مشه مننه کارودان. لاند ساس نظر او تاسو خو کله د غونډې هوادون ته نه استیت للی د کار لپاره یم داسې په شکر
پر دې خو زما خو په دستور کو باندې توري و بره لدی زما نن سره مروز د شزل پاکستان سره عالم
څنګه ولت افغانان څنګه تاسو اتمن تداوی ته تللی وای
م زه خپل تداوی ته تللی او ما سره ودا سمبرګری وای چې دا غ سرطان نه و مرده ته په خاچاکی لار باندې خاچاکبر بوتو 15000 روپۍ هم په وروته ورکړي درې درې زره بیا خاچاکبر ته ورکړي بیا چې ته ولاړو اخم لار سی و هغه د معروف پر ولسوالۍ د کندهار مربوط و اغلار نو بیا چې بلار ولته درې شپې مرته وکړي هغه کوم خاچاکبر سی و خاچاکبر په افغانانو ملنډ ویلې و افغانان خاچاکبر لارې نه وې جوړې کړې سل کسان موږ په یوه شله کې درې شپې مرته وکړي د سړی پر سر باندې درې درې زره کندارې ولنن مې لار جوړه کړې ده نن هم اړه و سبا هم اړه و بل اخر د دولت طالبان هم و د طالبانو دا نه ورسول چې په خلکو ولې په مسلمانو ملنډې وي په افغانانو باندې بیا موږ 15 کسان د شپې پر کار ووتو تر داسې مې خردار ووتو بیا ولاړو بیا مې ځای موټر پیدا کړئ موټر ته پښینه پرې د بلوچستان کښې پښینه ورته وایي د کوټ سره په دې پرې ډېر زره کندارې کرې برخه د سړي پر سر باندې شپږ ده بیا په لار کې یو ځای نور افغانان و هغه پاکستان پوجانو نیولي وو نه یې لکه ول مړې په یو شله کښې کښته کړو بیا موږ موټروان رولې دی چې دا هم افغانیان دي ته د خدای دپاره یو همکاري وکړه بیا پراتو کسانو باندې 80 زره کندارې ورکړې وې دغه 80 زره کندارې پراتو کسانو باندې ورکړې دغه 8 کسان یې را خلاص کړو
او په لاره کښې خو وهل ټکول دا بغیر دې نه چې پیسې واخلي نورې څه ستونزې وې
دغه 8 کسان یې دغه هلته ویلي وو چې ولاړېدای نه سوای بیا په موټر کښې را وړو دهلته موږ په خپله ولیدو که ساعت ورسره وو هغه ځینې وړی وو که ټلیفون ورسره وو هغه ځینې وړی وو ډېرې بې عزته کړې و، بلکې د هلته یې رسولي و چې هغو د خپل موټر ته خطای نه سوی، موږ تر لاسو راشه وکړو و بو ته م راوس و پرېمزل بیا موټر ته وختو. دا خلک روان د چېش دپاره و، دا د مزدرۍ دپاره روان و، دا نه هلته بل کار کوئ نه بل ژوند کوئ، دا پاکستان کې کولې ته تلو د کولې کار یې کوئ. نو زموږ له پاکستانیانو څخه د غونې ګران نهسته، لکه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو سته چې دوی په دا سرحد باندې ولاړې تنخواب یې ورکوي، او هغه دوی د افغانیانو یو غم نه کوي. هغه ته یوه شیله کې سل کسان درې شپې ناستې، دی د دې غم یې نه وي چې دا خلک دلته څه کوي ستا سره کوړه کړي دي. او دا قاچاقبر څه دی دا نه شي ویلی چې قاچاقبر تا دا درې سوه کسان دلته وږي تږي په شیله کې کښېنول دي. د خدای په لحاظ دا خو انسانان دي، حیوانان خو نه دي، ولې داسې کوي؟ او له هغې خواسته بیا زه پر بله لار باندې رالم، بیا مې درې زره روپۍ قاچاقبر ته ورکړې، بیا روان ولم د شپې پر دوې بجې باندې
مننه مننه دا کوم سترګو لیدلی حال چې تاسو بیان کړی دی. اواز یې په دې ستونزې کې ساسي په څیر باندې په سلهاوو په زرهاوو نور افغانان دي چې دوی مریضان لري، غواړي چې پاکستان ته یوسي، په افغانستان کې تداوي امکان نه لري، غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي. خو متاسفانه چې دا ستونزې ټول افغانان ورسره لاسو ګریوان دي. ډېره مننه کور ودان چې راغلی د سترګو لیدلی حال دې بیان کړو.
یو پېشنهاد ما مخکې ته کړو،
و از ما په یاد د مالودین صاحب سره په غیړه خبرې هم کړې وي، او هغه ما سره ژمنه کړې ده چې هغه به په دې مسله خبرې کوي. تیره و نه چې کوم موضوعات هغه اخیستي وو، هغه ول چې دا مناسبتي ورځ دي، او تور زړی کې په فیسبوک کې زموږ اوریدونکو ډېره غوښتنه کړې وه. ستاسې پیشنهاد زما په یاد دی، زما د پښتون صاحب پیشنهاد هم په یاد دی، زما نه دی هیر زابلي صاحب، بیخي په تمه بیخي بیغمه اوسئ، زما په یاد دی. ورزو توخی صاحب تا کوریدون که بیا بای توخی صاحب نورو سرا وخلو. توخی صاحب پروسته یو که کراتا وایست دغه وضعیت روان دی، افغانان زیاتر بزنگری تو گزوانان زړه خکې په داسې یو وضعیت کې مزي چې په ایران کې کار او کیا کار پیدا کړي. تاسو هغه ځوانانو ته چې د افغانستان د نن دی یو هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي په کار پسې، څه ورته ویل غواړي؟
زه خو هغه ځوانانو ته لرم چې اول خو په قاچاقي لارو باندې مراد وي، که په قاچاقي لارو نه وي بیا دې د ویزې له لارې سره ایران ته راداخل شي. د قاچاقي ژوند اوس دلته ډېر د افغانانو سخت ده، نه ځای پیدا کولای شي، نه کار پیدا کولای شي، نه امکانات ورته برابرېږي. کوم افغانان چې دلته غیر مجاز دي، یا ټکر وکړي، یا موټر ووهي، یا لاس مات شي، پر هغو باندې دونه خرڅ راځي چې بېخي تر حده اوښتی. نو هغو ځوانانو ته زما دا درخواست دا غوښتنه ځینې کوم چې د قاچاقي لارو څخه دې بېخي حرکت نه راکوي چې د ایران په طرف باندې راشي. پر مرز باندې افغانان ولي دا هره ورځ باندې پر مرز څلور نفره پنځه نفره زموږ افغانان شهیدان کېږي، ولی چې ګیره کې هغه زیرایي تر دې حالات یې رسېږي چې هغه بیا دوم وارې زړه نه کښه سي د قاچاقي لارو څخه د ایران په طرف باندې راشي.
او کارم په هغه اندازه چې ځوانان فکر کوي چې په ایران کې شته نشته،
نشته کار نشته. اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز دي، هغو خلکو ته نشته بل کارونه سيسته. اوس سخت کارونه ټول د افغانانو ته دغه دي چې په افغانانو باندې وکړي، راحت کارونه چې دي هغه ایرانیان په خپله کوي. نو سخت کارونه موږ ته په لاس راکوي، هغه سخت کارونه چې روپۍ هم دغه سختۍ پر اندازه باندې موږ ته نه راکوي. نو کارونه خو اول غیر مجاز خلکو ته کارونه نه پیدا کېږي، چې پیدا شي.
یا د توخی صاحب اړیکه مو له لاسه ورکړه، ډېرې مننه توخی صاحب سره موږ خدای پاماني کوله. وربشو اغلی اکبری ته، تاسې افغان کډوالو ته په ځانګړې توګه هغه کسان چې په افغانستان کې ورته ډېرې امنیتي ستونزې نشته ده، یا د دې احتمال شته چې له افغانستان د نننۍ هغه د کیسونو پروسس وشي، او یا د کار په لټه باندې غواړي پاکستان ته لاړ شي، تاسې هلته ژوند کړی، وضعیت مو کتلی دی، څه ورته وایي؟
مننه کوم، ډېره ښه پوښتنه ده فریده جانې. زما سره زما خو تقریبا د دوه نیم کال نه زیات ټایم وشو زه دلته یم، نو ډېری همکاران ډېری دوستان ما سره اړیکه نیسي. مینه جانې زه غواړم راشم هلته، یا زه غواړم د کار لپاره چې کار وکړم، دلته بیکاري ده، غواړم کیس لپاره. زما یوازینۍ خبره همدا ده ورته، او کوم دوستان چې همدا اوس تاسو د خپرونې اوریدونکي دي، دوی ته هم دا وایم چې نه پلیز، که مو کیس له هغه ځای څخه پروسس کیږي په هیڅ وجه باندې دلته را نه شي، ستاسو به دا فکر وي چې حداقل پاکستان ته لاړ شو، لږ آزادي خو لرو، په آزاده توګه کولی شو، یو پارک ته لاړ شو، چکر ته لاړ شو، لږ مو ذهن آراموي. بالکل داسې نه ده، بالکل داسې نه ده چې تاسو ته امنیتي ستونزې کمی وي یا نه وي، په هیڅ وجه باندې د کار لپاره، د کیس د پروسس لپاره پاکستان ته مه راځئ. چې که د افغانستان ممکن وي دا خو ډېره ښه خبره ده، او که نه وي چې ډېر مجبور وي چې راځئ، هم تاسې باید ویزه ولرئ. که ویزه ونه لرئ، که تاسې دلته یو هوټل ته ځئ د یوې شپې لپاره، یو اتاق نیسئ، نو بالکل یې نه درته درکوي. او که درکوي هم، که هغه اتاق په 2000 تا ته به 15000 په 20000 درکوي، ځکه چې وایي ته غیر قانوني یې. هغه په هغه حالت کې که ته د هغه خبره ونه منې، هغه کولی شي پولیس ته زنګ ووهي، تا په ګیر ورکړي، وړي دي جیل ته، لس چنده تاواني کېږي. نو دې شیانو ته مو ډېر پام وي، که راځئ په ویزه راشي، او که مو ډېر ضروري کار نه وي، بالکل مه راځئ دلته.
او هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي لورګانې مو دلته له تعلیمه پاتې کېږي، پاکستان ته ځو، حداقل وکولی شي هلته ښوونځي ته لاړ شي؟
بالکل، دلته کله تعلیم شته چې دوی تعلیم لپاره راځي؟ دا بالکل غلط فکر ده چې زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به پوهنتون وایم، زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به کورسونه وایم، زه به هلته مکتب ته خپل اولاد نه. بالکل دا سوچ که چا سره هم وي، دا بالکل ناسم ده. مونږ خو دلته یو چې دلته راشي، در په در به شي. یعنی کوم هدف باندې چې ته دلته راځي، بالخصوص د تعلیم نشته دی افغانانو لپاره، نه صحیح کورس شته، کورس یې نه پرېږدي افغانانو لپاره، مکتب نشته دی افغانانو لپاره، پوهنتون نشته. پوهنتون په یو صورت کې ده چې په سکالرشپ باندې راشي، په غیر لاغه نه بالکل دی افغانانو لپاره دلته تعلیم نشته.
او هغه کسان چې بیا پیسې ولري، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، که پیسې ولري بیا قیمته ته کولی شي یو څه واخلي یا کور ونیسي، هغوی چې بیا پیسې ولري هغوی ته څنګه ده؟
نه فرده جانې، دلته که بیخي پیسې هم ولري، ته نشي کولی چې خپل اولاد مکتب ته شامل کړي. دوی بالکل افغانانو ته
ښه ده. غلی اکبر، اړیکه مو له لاسه ورکړه، ښه ده چې بیرته ورسره تماس ونیسئ، ځکه چې موږ هغه وروستۍ خبرې واورېدلې. ډېره مننه چې غلی اکبر.
حقیقت شو فریده جانې، دلته چې بیخي یو افغان بیخي میلیونر هم اوسېږي چې وغواړي خپل اولاد په مکتب کې داخله ورته وکړي، په هیڅ صورت یې نشي کولی، په هیڅ صورت. یعنی دا بالکل ناممکنه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان غلی اکبر چې راغلی د پاکستان وضعیت چې هلته افغان کډوال له څه حالت سره مخ دي، موږ سره دې خپل نظر شریک کړو، په دې هیله چې په دغې دواړو هیوادونو ایران او پاکستان کې زموږ د کډوالو ستونزې حل شي، او د طالبانو حکومت دې برخې ته جدي پام وکړي. سعادت صاحب، تاسې ته راځم، تاسې په ترکیه کې یاستئ، هلته افغانان وینئ، او په دې وروستیو کې چې ترکیې نه یوازې په عام افغانانو بلکې په پخوانیو چارواکو هم ویزې قطع کړي دي، څه وایي افغان ځوانانو ته، افغانانو ته چې ترکیې ته در تک څومره له خطره ډک دی؟
وطن کې د ما هیله دا ده چې خپل وطن کې د روسي کا ډېر ورته ستونزې مشکلات نه وي. بدبختانه چې دلته راځي، په لاره کې وکل کېږي، وژل کېږي. متاسفانه چې هیڅوک یې د بخښت وړ شخص نه شته دلته. نو هیله مې دا ده چې همالته انشاءالله پاتې شي، او یوه آرزو دا ده چې د فعلي حکومت نه چې هلته ځوانانو ته کار برابر کړي، د کار زمینه باید ورته برابر شي، چې هغه ځوانان دلته فعلاً راځي چې هغه په افغانستان کې 10 کاله، 12 کاله، 13 کاله د خپل زحمت لپاره چې هلته په افغانستان کې درس وایلی، دا هغه ځوانان راځي. هیله ده چې دغې ته د کار زمینه برابر شي، او دغه ځوانان هم د افغانستانه بهر رانیسي.
ډېره زیاته مننه کور ودان، له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو، او په دغې دریو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزې مو راسره شریکې کړې. هیله ده چې د طالبانو حکومت دغه مسایلو ته پام وکړي، او جدي ورته پام وکړي، تر څو دغه افغانانو ستونزې حل شي. موږ ته په واټساپ باندې هم ځینو اورېدونکو خپل غږونه رالیږلي دي چې دوی په ایران کې میشتي، او شکایت کوي چې په ایران کې له څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ دي. دا پیغامونه اورو، او په همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو.
موږ خو یاره مسافر یو، بس داسې په ایران کې وروره،
بالا وز و روزگار بودای خراتی ده به بل کشور کیو نو بالا کاسار سی ولار سو کار کو شانسی تاتل کو پریوزو او کارم کو رور بالا بسدی سباز ایرانیا پیسې نه راکی زور مون ور سره جی د مشکلات جن راغلی مسافری په دغه رنګ باندې تیر ور کبل زای ته چیر منا ولار سو دی کار جن بل زای ولار سو منګر ماشین در بس تنی سو چې منا ولار سو ممران دی از دا مشکلاتونه ور بالا خلاصه مشکلات دای شي دي نو بالا کچيري مقصد وطن کې ان شاء الله تعالی واز او کاروبار وي او شي مې وي خودلته مون راتلو نو بالا خپل وطن مو نه پرشوي
په ایران کې تران مهاجر روزوند ورس خراب ده روان ده او حکومت سره کوم خو خیر مې په سر کې نه راکول کې زندوي وخت باندې باسي په زاوی مو کوم نه راکای هم کوڅه مخار سره کړای چې مېشت په سر کې نیو زنه داس نور دی روانه است نیو خې د ایران دی مهاجر ګرمي وي ډيري بیا موږ خپل حقوق له خطر کار نه سپری خو یو پرېږدو موږ حقوق نه راخی مهاجرت ځوان د وتی دی په ایران کې ازادي شانسته به د خپل کار ما څه وس په کار کې نور اتي ازادي نه ست ازادي خپل کار کې دای ازادي په دښته په پروت نو دا د ستری څلور کال کې او دوی میاشتې په ایران کې نه برکه زه ټول افغانان واسي
زه درې کال کې چې په ایران کې ژوند کوم په درې کاله کې ما یو دوه نه کله نو ټول هیوادوالو ته مې دا غدی چې د ایران نه لاس واخل ډیر مهاجر وسه هم مینم چې په را روان دي او روان دي بي عزت کیږي وهل کیږي شړل کیږي کوم مو پاسپورت او شای مې چې جوړوي کوم انتن په ایران کې نه ور کوي نو یا ورته چیرې کړی وي یا لاغه سره مې را دي مارس کی ځکه زمونږ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی بدبختانه په دې مشکل سره او بل خبره مې دا ده چې د سارت مقام خستړی دی کې خکار درمنو کې بیا دی ولغت هم سی وې بي عزت دی کې ودی شړي نظام ټول ملګرو ته او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې ایران لاس واخلیا په ایران کې کومه سم خاطره څوک نه لري ټول ترخی خاطري دي زما دا ترخی خاطري چې ما درې میاشتې وې ایران ته کار وکړ په درې میاشتې کې ما ته ور پیرا نه کله بي عزت یې اندې وی محلمه بیا چې ډیرون کله ما وس مې دوه میاشتې کې چې وتا کې پروت یم کار بار نشته دی نو په دې شله چې زما پیغام یو ځای ونیسي
السلام علیکم دې ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای دې ټول جوړ او خوشاله وي زه خو ما امید غواړم باسمه ایران کې په الحاله مسؤلیت لره مچو کې داری دی افغانستان په اصطلاح چوکیداری ورته وي او دلته سیدای نیګوانی ورته وي کار کو بس لګیایو پر دې کار نو لا ډیر سختي پر دې هیواد سخته ده خبره ده له هر څه نه لري له وطن نه لري له کور لري دا نو ډیر سخت مرتيري په باندې ډیر په زجر په تکلیف نو په کې هر لحظه سړی خپل وطن لري دی خپل کور لري دی خپل بچیان لري دی دا نو ډیره ډیر سخته صحنه ده بل پر دې کارونو سره سخت دي ډیر سخت دي او ګرمي ډیره بده ګرمي ده دی خو تاسو کلی ایران کې داسې ګرمي ده چې هیڅ کار تلار تر بیګا پورې سمرته ودرېګو اند اړو کې متبشکل وسوځيږي دا رقم ګرمي ده اند سړی اړو کې سوځي خو بیا هم پر دې مزوري سخت ده نن پرېږي چې روزګاری روزګار اسویا سورې تلې ودرېګو سورې مورې نسته مرته سمرته کار کو تر بیګا پورې نو په وکه په یخه وبم ملاو سیم خدای کا باجی جی به خېخه مې وبم نه ملاوي نو د مسافر عمر ډیر سخت عمر ده د ما د خدای کی ټول مسافر باندې خدای ورحمیږي مسافرینو ډیر سخت زجر عمر ده ډیر سخت عمر ده الله دې په موږ مسافر باندې په ټول ځوانانو کا په هر هیواد کې الله دې په ټول ورحمیږي زه ما عامل ګل عباسم چې د زړه درد مې ټول درته وویل او بل دغه سندره راته نشر کیه دی نغمه یا دی بل کوم سندرغاړي
ډاکټر احمد الله ادیب د افغانستان اوسیدونکو او فعال حال په ایران کې مسافر یو والا سه ته مسافرې ژوندون خو تاسو یو ژوندون دی چې کله سهار را پاسیګو د دې پلاټ کې یو چې دلته باید خپل ته ژوند تیرول لپاره یو څه کار باید څه کار باید دي چې دلته ژوند پر تیر شي شپې ورځې پر تیر شي د دې په تلاش کې یو بس چې کار پیدا شي دا هیوادونه خو چې دي د خپل هیواد ځای ته مونږ نشي رسیدای خو به خو متاسفانه چې ځینې مشکلات شته چې کار او بار نشته روزګار نشته اکثریت به په پهمه خلک خپل هیواد پریښی دی او دلته کډوال شوی دی او مسافر شوی دی څوک نور هیوادو ته بس د مسافرې ژوندون خو ډېر سخت ژوندون وي، پرې ژوند تېرول مشکلات لري.
زما سلامونه دې ورسیږي د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو کتونکو ته. زه حکمت الله غورځنګ د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه اوسمهال په ایران کې د مسافرې شپې او ورځې تېرووم. حال دا چې د مسافرې شپې او ورځې د ایران په خاوره کې سخت دي، ځکه چې له ګواښونو سره مخ دي. تلل راتلل راتللې کچاکي له ډېرو کړاوونو، هغه غرونو، دښتو، تندو، لوغو راباد بیا خپل مقام یا مادب ته رسېدنه سخته ده. فی الحال اوس د ایران بندر عباس ښار کې کار بخت یم، په دې ځایه در رسېدلو مو ډېرې سختۍ کاټ کړې، ځکه چې موږ کچاکي یوازې زړونه ډېری افغانان نه لیدي. کچاکي دي څوک ردي مرس کوي، څوک راځي، داسې له ژوند مو له داهونو څخه. ما د ازادي راډیو له کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله ده چې خپل زامن، وریرونه، لمسیان، د کورنۍ هېڅ غړی مو ایران ته کچاکي مه رالېږئ. لارې له حد نه زیاتې خرابې شوې دي، لارې باندې ویشتل دي، هلته پاتې کېدل دي. زیات خلک مو ولیدو، له منځه تللي وو. هلته یې خپل روح لوی متعال رب ته سپارلې وله. دا هم د کچاکي راتګ انجام ده. زه خپله کچاکي راغلی یم، خو بل وار لپاره به هېڅ کچاکي را نه شي تللی دي. موږ ژوند له ډېرو ګواښونو سره مخ ده. سهار کار ته ځو، هغه خپل ګران افغانستان په زړه کې ستر څوله کار راځه. الله تعالی دې نور په دا مظلوم افغانانو باندې ورحمېږي، که د نړۍ په هر ګوټ کې، که په ایران، ترکیه، اروپایي هېوادونو کې. الله تعالی دې ورباندې ورحمېږي. الله تعالی دې خپل کور ته او دا خوار افغانستان ته بوځي. الله تعالی دې موږ تاسو وطن آباد کړي.
چپ سال پہ د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
شمال